The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی نن د شروع ورځ کال 2015 د مئی د میاشتې 6 نیټه ده او وخت شی په پاکستان کې د ماسخوتن 9 بجې په افغانستان کې دی 9 مئی او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 11 بجې دی د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته د محوش چلیل
او زه شعیب زاده
هرکلی وایو او ډوم به تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سټکو ته
په پاکستان کې په رسوایی ککړې شخصي کمپنی ایگزیکټ او بول ټی وی په دفترونو نن هم چاپې وهل شوې د پاکستان د پلټنو ادارې ایف آی اے وای تر اوسه څوک نه دی نیولې
شعیب شیخ صاحب اگر آج ریکارڈ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تو آج لے لیں گے نہیں تو پھر مکمل ریکارڈ ہمارے پاس ابھی صرف انکوائری ہے اور کیوں انکوائری میں ریسٹ نہیں ہوتا
د پختونخوا صوبې د پولیسو مشر ناصر دورانی وایي اتوندلار ډله داعش یو مالدار تنظیم دی او وایي سیمه کې نور ډلې کیدی شي د پیسو لپاره داعش سره ملګری شي
بہت سارے ملیٹنٹ اس کے ساتھ اپنے آپ کو لنک اپ کرنے کی وہ کوشش کریں گے لیکن اس میں زیادہ خطرہ اس وقت ہمارے لیے یہ ہوگا اگر وہاں کے کچھ فورن ٹیررسٹ اور ملیٹنٹس
د امریکا صدر باراک اوباما یو واری بیا ژمنه کړې ده د عراق رمادي خار د خودسره اسلامي ریاست رهګرونه بیرته اغیستو لپاره به د عراقي ځواکونو پوره پوره مرسته کوي
قدر من اردوونکو ډیو ریډیو سره اوسه په دې ساته خبری خبرونه کې به تاسو ته یو شمېر رپورټونه او مرکه وړاندې کوو هم به تاسو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته
په پاکستان کې په رسوایی ککړې شخصي کمپنی ایگزیکټ او بول ټی وی په دفترونو نن هم چاپې وهل شوې او د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې ایف آی اے ویلي تر اوسه یې په دغه لړ کې څوک نه دی نیولي د ایگزیکټ او بول ټی وی په مشرانو په مشر او مشرانو چې تر اوسه کم تورونه لګول شوي په دفاع کې کمپنۍ او د هغې مشر شعیب شیخ کوم ځانګړي ثبوتونه نه دي ورکړي خو د ادارې مشر او ځینې خبریالان بیا وایي چې ګنې دا هر څه ورسره په بغض معاویه کې روان دي د امریکا نیویارک ټایمز چا چې د دغې ادارې په اړه خبر خپور کړی او نن په یوه اداریه کې لیکلي دا امکان کم دی چې د پاکستان حکومت د دغې ادارې د کارونو نه نو خبر د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان یو څو شېبې وړاندې په کراچۍ کې د خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال ویلي د نیویارک ټایمز اخبار د رپورټ وروسته د دغې ادارې پر ضد پلټنې پیل کړي خو زیاته کړې ده چې دغه پلټنې با وخت اخلي قدرمن اردوونکو د دغه ادارې پر ضد چې کومې روانې پلټنې دي په پاکستان کې بیا د خبریالانو یو شمېر تنظیمونو په دغه اړه خپل خبرګون هم خودلې تفصیل وړاندې کوي زموږ همکار نصیر کاکړ
د پاکستانی کمپنی ایگزیکټ او د هغې په مشر شعیب احمد شیخ باندې نیوکی او پر سوای کې د ککنو په ضد د پلټنو غوښتنې کیږي خو د خبریالانو د نماینده ادارو مشران هم د ایگزیکټ کمپنی بول ټی وی په مستقبل اندیشمن دي د خبریالانو د بین المللي اتحادیې سلاکار شوکت پرویز وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته وایي که د کمپنی په ضد پلټنې کیږي نو د بول ټی وی مستقبل نه ویني شوکت پرویز دا هم وایي چې خبریالانو ته پته نه لګیږي چې د ټی وی یا اخبار مالک پیسې له کومه ځای څخه ټولې کړي او په دې خبریال ګرم نه دی
کرنے والے لوگ ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں وہ تو ملازم ہیں اب ہمیں کیا پتا کہ مالک کس سورس سے پیسے لاتا ہے
په پاکستان کې د حکومتي مشنری څخه زیات دا اوس د خبريالانو لپاره یو اخلاقي پښتنه جوړه شوی چې آیا د وی داسې کمپنی په میډیا کې کار وکي چې د رسوایی لتورونو سره مخ ده
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی ناصر درانی په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته ویل دي دا وغټه خطر د داعش ځای جنگیالانو ته د بهرنی سرمایه ده او زیات کړه یوازې ځای جنگیالانو د داعش سره ملاتړ کړی او پکې شامل شوی او خطر به هله زیاتیږي کې چرې د داعش بهرنی جنگیالان پاکستان ته راشي د ویل چې داعش یو شتمن تنظیم دی او پاکستان لبا د داعش نراتلونکي سرمایه د سارنې لاندې راوستلې
د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا ترسره شو فضايي بریدونو کې لږ تر لږه 14 جنگیالي وژل شوي د پاکستان د پوځ د عام اړیکو څنګ ایس پی آر تر مخه امنیتي ځواکونو د پخو اطلاعاتو په اساس د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې د ترهګرو ځالې په نښه کړي چې پکې 14 کسان وژل شوي دي
او د پاکستان کړکیچنی صوبې بلوچستان سرخار کوئټه کې د پولیو د روزنی کمپاین پیل شوی د پولیو د ساسکو ورکولو دغه مهم به په دوو پړاو کې ترسره کیږي په لومړي پړاو کې به په 43 یونین کونسلو کې ماشومانو ته ویکسین ورکول کیږي او د مئی د 15 نیټې څخه به دویمه مرحله بیا پیل کیږي چې هغه به په 45 یونین کونسلو کې ترسره کیږي اخوا چارواکي وای چې د افغانستان په جنوبی ولایت روزګان کې د جنگیالو لخوا تر سره شوو حملو کې لکه تر لګه 12 افغان پولیس وژل شو دي. د روزګان ولایت د چاچینو د ولسوالۍ مرستيال ولسوال نعمت الله خان روشن نن یو بهرنی خبری ایجنسی سره خبرو کې ویل دي چې د ګل پشپ طالب جنگیالو د پولیس په دریو بیلابیلو پوستو حمله کړې دي. روشن ویل دي چې سیمه کې اوس هم خطر روانه ده او اضافي عسكر هم په ځای کړی شوی دي. هغه ویل چې دغه جګړه دومره سخته ده چې د پولیس افسرانو او جنگیالو مړی په میدان کې پراته دي، خو د مړو د پورته کولو لپاره لار نشته.
په داسې حال چې د پاکستان او افغانستان استخباراتي ادارو ترمنځ د معلوماتو شریکولو تړون لاسلیک شوی دی چې د ترهګرۍ پر ضد یو بل سره همکاري وکړي. په افغانستان کې بیا د ولسي جرګې یو شمېر غړو په دغه تړون نیوکې کړې او وایي چې افغانستان له دغه تړون نو لاسلیک کول پکار. تفصیل د ډیو ریډیو خبریال کمال سادات ناورو.
دی مشرانو جرګې مشر فضلی هادی مسلم یار مخامخ په افغان حکومت او دی پاکستان په حکومت ولګیده.
پاکستان د افغانستان د حکومت سره په نیرنګ او چل کېده، غواړي سپین بیرغ په تور بدل کړي، طالبانو ته اکمال وکړي او جنگونه په افغانستان کې دوام وکړي، زموږ د افغانستان خلک نور هم وژل شي. تاسو ولیدل
دی مشرانو جرګې ځینې نورو غړو دا خبره هم وکړه چې په دې تړون او تفاهم نما کې دا هم راغلي دي چې دی افغانستان دی سرګری ادارې یا ملي امنیت ځینې کسانو ته به دی پاکستان دی سرګری ادارې یا آیس آی لخوا روزنه ورکول کیږي.
آیس آی قطعا زمونږ امنیتی ځواکو ته یا امنیت ملي کارمندانو ته روزنه او یا تجهیزات نه ورکوي.
کمال سادات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
نن د ملیشیا سرخار کوالالمپور کې د ملیشیا، انډونیشیا او تھائیلند د خارجه چارو وزیرانو ترمنځ غونډې وروسته ملیشیا او انډونیشیا په خپل سمندري حدونو کې موجود کډوالو او د انساني قاچاق ښکار خلکو پارزي توګه پناه ورکولو باندې رضامندي ښودلې ده. د ملیشیا د خارجه چارو وزیر انیف امان ویل دي چې دوی به کډوالو ته عارضي پناه ځایونه ورکوي او نړیواله ټولنه به یو کال کې دننه د دوی د بیا آبادولو او په ځای کولو کار ترسره کوي.
د امریکا صدر باراک اوباما یو واری بیا ژمنه کړې ده حکومت به د عراق وزیر اعظم پوره پوره مرسته کوي او د رمادي ښار د قبضې لپاره به د عراقي ځواکونو د عملیاتو ملاتړ کوي. عراقي ځواکونه او شیعه ملیشیا د دین وړاندې تقریر د داعش توندروډلې د قبضې نه هم خلاص کړی. خو د پینټاګان وایان کرنل سټیو وان تیر ورځ ویلي د رمادي ښار بیرته اخیستل به لوی چیلنج وي، ځکه چې عراقي ځواکونو د رمادي پرېښودو په وخت دغلته د امریکا پوځي سامانونه او ګاډي پرېښودي. په واشنگټن کې یو څېړنکار بیا وایس اف امریکا ته وایي دغه سامانونه پرېښودلو حالات نور هم خراب کړي دي.
او د کینیډا پولیسو د مونټریال ایرپورټ نه لس ځوانان نیولې دي چې ور باندې شک کیږي د اسلامیک سټیټ توندلارې ډلې سره شاملېدو لپاره د ملک نه بهر روان وو. د کینیډا پولیسو د نهي پشپې ویلې دي چې دوی دا تنان 13 د مونټریال نړیوال ایرپورټ نه نیولې وو او د دوی پاسپورټونه په خپل قبضه کې اغستې دي. چارواکو ویلې دي چې د نیولې شوې تنانو ملګرو د کورنیو غړو سره خبرې کړې دي او اوسه پورې د دوی په ضد کیس نه دی درج کړی.
د امریکا صدر باراک اوباما د ماحولیاتي بدلون لپاره په سمدستي توګه د ګامونو پورته کولو غږ کړی دی. نن د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شوي یو رپورټ کې د ماحولیاتي بدلون د لاسه په قومي امنیت اثراتو باندې خبرې هم شوي. امریکایي صدر به د کنیکټیکټ ایالت نیو لندن کې د سمندري محافظانو په یو دستوره کې ګډون کوي. د خپور شوي رپورټ کې د صدر اوباما د وینا د ځنو ټکو تر مخه به صدر وایي چې د امریکا ګڼ شمېر پوځي تنصیبات په سمندري غاړو پراته دي او د سمندر د اوبو سطح پورته کېدو له وجې دغه تنصیبات د خطرو سره مخ دي.
او د ایران ستر مشر آیت الله خامنئی نن ویلي دي چې د نړیوالو قوتونو سره هیڅ قسمه اټومي معاهدې لاندې به نړیوالو څارنوالو ته د هیواد ساینسدانانو او یا پوځي مرکزونو پورې رسائی نه ورکول کیږي. هغه زیاته کړه چې ایران به غیر ضروري مطالبې نه مني. د ایران، برتانیا، چین، فرانس، روس، امریکا او جرمنی مذاکره کار د ایران اټومي پروګرام په حق له یوې حتمی لوزنامې ته د رسیدو هڅه کوي چې په بدل کې به په ایران لګول شوي بندیزونه نرم کړي شي. او د یوکرین صدر ویل دي چې هیواد یې روس سره حقیقي جګړې کې دی او د یوکرین ولس ته د روسي حملې لپاره تیار اوسېدل پکار دي. بی بی سی سره یې مرکې کې ښاغلي پوروشینکو خبرداری ورکړو چې هغه ګمان لري روس د پوځي حملې لپاره تیاری کوي. د زیاته کړه چې د تیر خالی پورس په شرقي یوکرین کې نیول شوی د روس دوه پوځیان واضح ثبوت دی چې شرقي یوکرین کې د جدایي غوښتونکو تحریک پشا د روس لاس دی. خو دوی ویل چې دوی سره د روس صدر سره د خبرو اترو نه علاوه بل کوم لار نشته.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردن کو دا ڈی ور ریڈیو دا قدرمن اردن کو پا پاکستان کے دا شخصی کمپنی ایگزیکٹ او دا بول ٹی وی پا دفترونو نن ہم ایف آئی اے چاپے وحلی دی او دا ایف آئی اے چارواکو بے ولی تروسا ورتا پلٹنو کے کمسس پا لاس ندے ورغلے بلخوا دا دغی کمپنی مالک شعیب احمد شیخ او بیان کی ویلی چی دا نیویارک ٹائمز رپورٹ پاسل کے دا ایگزیکٹ نہ بلکہ دا بول ٹی وی شروع کے دو پرزت چھاپ شبے دے یو سو شیبے اڑان دے پا کراچے کے دا کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان بیا ویلی چھ دغه د نیویارک ټایمز د خبر رستو یی دغه ادارې پر ضد پلټنې پیل کړي خو زیاته کړي دا چې دغه پلټنې به وخت اخلي. تفصیل اورو د ډیور ریډیو خبريال فضل عزیز نه په دې رپورت کې.
د ایف آی اے د سین سانګي ډیپټي ډایریکټر کامران اتوله وایي دوی سره فرانزیک ټیم موجود دی او د ایگزیکټ په مرکزی دفتر کې پلټنې روانې دي. نو مبړی د دغه مرکزی دفتر مخې ته میډیا سره خبرو کې ویل مونږ پلټنې کوو او فرانزیک ټیم هم په کار لاس پورې کړی دی. هغه ویل مونږ ټول ریکارډ چاړنو وخت به پکې لګي او تر اوسه مونږ ته کوم سیز پلاس نه دی راغلی.
شعیب شیخ صاحب اگر آج ریکارڈ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تو آج لے لیں گے نہیں تو پھر کل مکمل ریکارڈ ہمارے پاس ابھی صرف انکوائری ہے اور کیوں انکوائری میں ریسٹ نہیں ہوتا.
دیوائی کا مونگ نن ریکارڈ جمع کرو نو دا ایگزیکٹ دا کمپنی دا مالک شعیب شیخ نبا بیان ہم نن اخلو او کا ریکارڈ پورا نشو نو سبابا دا غنا پختنی کو. نو مبڑی زیاد تکڑا مونگ دلتا گرفتاری ندی کڑی دفتر مو ندی سیل کڑی خو ریکارڈ ٹول زمونگ پا قبضہ کی دی او زمونگ پلٹنیز ٹیم با دلتا سلیری ساتا موجود وی. یاد دیوی دا امریکی وطلی ورسپانی نیویارک ٹائمز پا یو رپورٹ کی دا پاکستان دا آئی ٹی پا یو شخصی کمپنی ایگزیکٹ باندی تور لگی دلی چی پا گرد نڑائی کی جالی ڈگریانی او سندون خرس کڑی او پا ملینو نو ڈالر پری گٹلی دی. ایگزیکٹ کمپنی دا ٹول تورون رد کڑی او دا نیویارک ٹائمز رپورٹ یہ بے بنیادا گرزولی دی. بل لور تا دغ کمپنی مشر شعیب احمد شیخ پا یو وینا کی ویلی چی پا اصل کی دغ قصہ دا بول ٹی وی دا پارا جوڑ کڑی شوی دا زکه چی ایگزیکٹ کمپنی دا ډیر مخکنه کار کوي.
یہ بول کی کہانی ہے, آپ اس کو ایگزیکٹ کی کہانی نہ سمجھیں, یہ ایگزیکٹ کی کہانی بنا کر پریزنٹ کی جا رہی ہے.
دیوائی دا دا بول قصہ دا دا ایگزیکٹ قصہ یہ مگنائیں خود دا ایگزیکٹ دلاری وڑان دکولی شی. نو مبڑی پا زائی ٹی وی چینلو نبکی وکڑی او وی ویل دا بہر ملکی اخبار پا رپورٹ کے یو ثبوت نشتے او دائی دا اخپل ازانا جوڑ کڑے دے. اگر زیادہ تکڑا دلتا ٹی وی چینلی زمون خلق پا خبرونو چلولو ویروی. یاد دی وی ایگزیکٹ کمپنی چی د تیرو دو کالونو راهسی د بول ٹی وی روانول وای. شعیب شیخ اویل بول با د روجی د میاشتې پسر کې روان شي. فضل عزیز, وایس اف امریکا, ڈی وی ریڈیو, کراچی.
قدرمن اردن کو دا وائس آف امریکہ ڈی وی ریڈیو خبری خبرونے تغوگی دا پاکستان پہ تاریخ کی دا جالی ڈگریو خرسولو پہ فراڈ کیوں سپورے کم کیس ندی درج شوی او نہ چاہتا سزا ملا شوی خو قانون پوہان وائی چی ک جرم ثابت شی نو عام قانون لاندے ہم سزا ور کولی کی دی شی پہ دیکھ لبانے دا اسلام آباد سخت دا ڈی وی ریڈیو خبریال اورنگزیب خانی رپورٹ تاستوڑان دیکھو.
دا امریکی نیویارک ٹائمز کے ایگزیکٹ لخوا جعلی ڈگری خرڅول او رپورٹ نه پس پاکستان کے داخله وزیر په وینا قانون نافذ کوونکي ادارو دی تحقیقات پیل کړی دي. ایگزیکٹ نومې کمپنی سافټ ویئر خرڅونکي لوی کمپنی ته او دوی باندې تور دی چې دې ادارې د انټرنیټ د لارې جعلی ډگری هم خرڅ کړی دي. خو تر اوسه پاکستان کې د انټرنیټ د لارې جرمونو یا سایبر کرائمز په حق له قانون نشته. هو حکومت لخوا په دې حق له جوړ شوی بل هم تر اوسه نه دی منظور شوی. د قانون په عدم موجوده کې په جرم ثابتېدو به داسې ادارې ته څنګه سزا کیږي چې سایبر کرائم کې ککړ وي. په دې حق له د هایر ایجوکیشن پخوانی مشر ډاکټر عطا رحمان وایي که چېرې جرم ثابت شو نو عام قانون تر مخه هم سزا کېدی شي, خو که چېرې دا قانون به موجود وو نو سزا عمل به زر پوره شوی وو.
گورنمنٹ ویسے ہی ایکٹ کر سکتی ہے ان کے خلاف, بل ہوتا تو بہتر تھا کیونکہ اس کے تحت ایک زیادہ جلدی اور زیادہ افیکٹولی ان لوگوں کو کیچ کیا جا سکتا تھا, کیونکہ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ کرائم کہاں پہ کمٹ ہوا ہے.
دوی وی کچرے دا بل بہ موجود وہ نو خبر ہوا او سزا به زر شوی و زکه چې د سکینډل کې اکثر لا رقم بار هوادونه راغله دي او بهر جمع شوی هم دي, خو ادارې مرکزی دفتر په پاکستان کې دی. د جالی یونیسکو په حکلا ډاکټر عطا الرحمن وینا ده چې ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو چې تعلیم په لړ کې کار کوي، دوی د یو سل اتیا هیوادونو رجسٹرڈ یونیورسٹو یو فیرس جوړ کړی دی چې پکې اتلس زره یونیورسٹی شامل دي. او ډیر آسانه ده چې د دې ویب پاڼې ورلد هایر ایجوکیشن باندې د رجسٹرڈ یونیورسٹو لټون څوک وکړي. ایگزیکټ نومې کپنې چې ځان کوم یونیورسٹو سره رجسٹرڈ خودلې دی، دا هی کې یو اداره هم د فیرس کې شامل نه ده. اتا و رحمان دا هم وای چې د سکینډل تحقیقات یوازې قانون نافذ کوونکې ادارې کولی شي او په دې کې هایر ایجوکیشن سکار نشته. بل خو راولپنده خر کې د ایگزیکټ دفتر نه ترلاسه شوی کمپیوټر فورنزک ټیسټ پیل شوی دی او د دې رپورٹ پر اړه کې به مقدمه درج کولی شي. پارلیمان کې د مخالفو ډلو مشر خورشید شاه د تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیسیون جوړولو غوښتنه هم کړې ده. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
درمنه اردوونکو دا وایس آف امریکا ډیور ریډیو دا ګران اردوونکو چرته زیمو په دې مسله باندې د ایگزیکټ چې دا کومه مسله روانه په دې نیویورک ټایمز اخبار چې کم نن تازه اداري راغلي دا به هم تاسو وړاندې کوو او د ډیور ریډیو په ټی وی خبرونه کې به خصوصي برخه تاسو ته هم په دې حق باندې وړاندې کوو. خو ګران اردوونکو تاسو ته به دا در یاد کوو چې دغه ادارې لخوا د بول ټی وی په حق هم ویل کېږي چې دا هم د دغه ادارې د مشر ټی وی دی او دغه ټی وی په پاکستان کې چې کوم مشهور پرایویټ یا شخصي ټی وی چینل وي دا غینه غوړه کسان اغستی او په خو تنخواګانو باندې د ځان سره خپل اداره کې اغستی دي. اوس په پاکستان کې د خبریالانو ترمنځ دا بحث هم شروع شوی دی چې کچرته دغه ادارې خلاف دا خبرې رښتیا ثابتېږي نو دغه خبریالان به څه کوي. ځینې خبریالان یا د خبریالانو تنظیمونه وایي چې په کار نه ده چې دغه خبریالان د دغه ادارې نه اوشته شي، خو ځینې نور بیا وایي چې د خبریالانو یا د صحافت کار چې کوم دی نو په دې کې داسې قسمه دوکې او فراډونه نشي کېدی، نو په کار ده چې هغه خبریالان چې دغه ادارې سره شامل شوي دي هغوی په خپله استعفا ورکړي. د ډیور ریډیو خبریال احسان احمد خان هم په دې حق باندې یو تفصیلي رپورټ تیار کړی، تاسو پام ته راګرځو.
د فریډم نیټورک په نوم د خبریالانو د تحفظ سازمان مشر او د انګریزي ورځپاڼې ډیلی ټایمز څېړنکار اقبال خټک په وینا په پاکستان کې تحقیقي راپورونو په ځای سیاسي ګرمه ګرمۍ ته زیات وخت ورکول کیږي او په خبریالانو کې د تحقیقي راپورونو کار نه کولو لوی وجه د سیمې حالات دي چې په دغو کې خبریالان د خطر سره مخ وي. په دې اړه نوموړی زیاتوي،
هم دغه وخت کې تحقیقي ژورنالیزم کول ورته ګران دي ولې چې په ژورنالیستان او په مطبوعاتو باندې ګزارونه کېږي او هغه خلک چې دغه حمله کوي هغې ته تر اوسه پورې لاس نه دی چولی شوی. نو چې څنګه مونږ په خاص طور باندې دا یو خبر د پاکستان په حوالې سره په نیویارک ټایمز کې قسم راغلی دی، شاید هغه ژورنالیست د ژوند ته دومره خطر نه وي څومره یو ژورنالیست په پاکستان کې که چېرې داسې خبر ورکوي یا نور داسې تحقیقي خبرونه ورکوي نو هغه ژوند ته څومره خطر پېښېدای شي. د بیان تر حده پورې مونږ ژورنالیزم کوو، ستا بیان اخلم که زما بیان اخلي، خو
نیویارک ٹائمز وی او نورا نړیوالا میڈیا وقت په وقت داسی تحقیقی راپورونه خبرونه پکې سرګندېږي چې ردولې ګران وی. د انګریزي ورځپاڼې یو خبریال مشتاق یوسفزئی په وینا د نړیوال مطبوعاتي ادارو دننه کارکونکو باندې هغومره فشار نه وی څومره چې په پاکستان کې وی. دی وای دلته زیاتره مطبوعاتي ادارې د مالی ګټو لپاره پرانستی شوی نو ځکه تحقیقي جرنالیزم وده نه مومي.
پاکستان کې څومره نور ادارو پرمختګ وکړ نو میډیا هم دغه شانته کې حیثیت دی. او دلته کې میډیا چې کوم خلکو شروع کړو د هغې بیکګراونډ دکاندارانو د سیټانو د کارخانه دارو د هغې خو هغه شانته مشن نه وه، خو دا وایي چې په دې باندې پیسې ګټو او د هغې به خپله باندې کرکټر دونه مضبوط نو تاسو به وګورئ چې کوم خلکو د کار شروع کړ نو هغې کمپرومایز کوي، هغې خپل بزنس ته وسعت ورکوي. نو دغه وجه ده چې بیا په پاکستاني میډیا کې هغه شانته کې پرمختګ ونه شو، هغه شانته
د جرنالیستانو د سازمانونو لخوا چې وخت په خبریالانو ته د راپیخو خطرو او ستونزو په اړه غږ هم راپورته کیږي. خو د جرنالیزم پوهان وایي د آزاد او بې خطره جرنالیزم دپاره پکار ده خبریالانو ته هغه موقع ورکړل شي کوم چې د آزاد جرنالیزم وده ورکولو دپاره ضروري ګڼل کیږي. احسان محمد خان، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، پیخور.
ګران اوردونکو، واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه د وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه جاری ده. د پاکستان کړکېچنې صوبې بلوچستان سرخار کوئټه کې د پولیو د روزنی کمپین شروع شوې ده. د پولیو د ساسکو ورکولو دغه مهم به په دوو پړاو کې ترسره کیږي. په لومړي پړاو کې به په 43 یونین کونسلو کې ماشومانو ته ویکسین ورکول کیږي، او د مئی د 15مې نیټې څخه به دویمه مرحله بیا پیل کیږي چې هغه به په 45 یونین کونسلو کې ترسره کیږي. په دې کله باندې تفصیلي حال د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور راکوي.
د بلوچستان د صحت د څنګ چارواکي وی سیلنن زخب د کوټې په اساس سیمو کې و ماشومان ته د ګوزن زخب د ژغورنې لپاره د ورځنۍ کمپاین فایل شو. د ګوزن د مخنیوي د بیړنیز مرکز لوري وویل شو د پولیو د څاسکو ورکولو دغه مهم به په دوو پړاو کې ترسره کیږي. په لومړي پړاو کې به په 43 یونین کونسلونو کې و ماشومان ته واکسین ورکول کیږي، او د مې د 15مې نیټې زخب دویمه مرحله به بیا پیل کوي چې هغه به پینزلس یونین کونسلونو کې ترسره کیږي. د بلوچستان د سیاحت د څنګ چارواکي وایي د بلوچستان شپږ ضلع پشین، کل عبدالله، شیرانی، ژوب، نصیر آباد، جعفر آباد، لسبیلا او پهب کې د پولیو درې ورځنۍ کمپاین نن پای ته ورسېدی. د بلوچستان د سیاحت د څنګ سکتر نورلک بلوچ وویل چې د امنیت خوندي ساتلو لپاره حکومت د لوړې کچې ګامونه اخیستي دي. ډاکټرانو بیا د امنیتي وظیفه با باندې تشویش څرګند کړی.
دی جاتی ہے جس سے نہ صرف ٹیمیں سارا دن بیٹھی رہتی ہے بلکہ پروگرام شدید متاثر ہوتا ہے.
د پولیو د څاسکو ورکوونکو سیمو کې د تحفظ لپاره نیمګړي انتظامات سوي دي. د پولیو نیمې ډلې ټوله ورځ ناست وي، بلکې له دې څخه کمپاین هم اغیزمن کیږي. په بلوچستان کې د پولیو د څاسکو د پروګرام پخوانی مشر ډاکټر ایوب وی
ټول ډیسټریکټ کې زموږ پرزیسټنت ترانسمیشن زون صورت وایي چې په دا کې وقتاً فوقتاً چې دی وایرس چې دی هغه ګرځي او را ګرځي. ځینې آبادی چې دی هغه د یو ځای څخه بل ځای ته د دې تګ راتګ په کال کې کډیکي. افغانستان هغه صوبې لکه هلمند، روزګان، کندهار، قلات، نیمروز د دغه صوبو سره زموږ بارډر لګیږي. خلک کډی زموږ خواته راځي، بیرته د دې ځای سره دوری ځي. د ګوزنګ وایرس چې دی هغه هم د دې سره سفر کوي. د لا ان آرډر په حواله باندې مسایل شته، خاص کر په ګلستان تحصیل کې اچاغي او په دای علاقو کولو ډیرا بوکټی کې نو ګو ایریاز د حکومت خلک نشتلای، ایجنسیانی نشتلای، اف سی نشتلای، د ډبلیو ایچ او د خلکو لپاره خراب. پپشین او پکیل عبدالله کی پلرونه چې دی هغه پر دې باندې آماده نه دي چې خپل اولادو ته پولیو څاڅکی ورکړي.
پروان کال کې دلته په کوټه، ژوب، لورلایی، قبایلی سیمې، خیبر پښتونخوا او کراچی کې د پولیو پر ډلو باندې بریدونه هم تر سره شوي دي چې یو شمیر کسانو خپل ژوند له لاسه هم ورکړی دی. پولیو داسې وایرس دی چې په نورو هیوادو کې اوس له منځه تللی دی، خو یوازې په پاکستان، افغانستان او په نایجیریا کې لا موجودیت لري چې ماشومان د ټولو عمر لپاره مایوب کی. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، کوټا.
دا ډیو ریډیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته ودا سې لیکئ diewaradio@voanews.com. چې دا سې لیکئ voanews.com.
اردنکو دا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دا قدر من اردنکو دا مردان پا عبدالولی خان یونیورسٹی کی نن دو روزنه یو غونډه پیل شوې ده. دغه غونډه مقصد په افغانستان کې د ناټو د عسکرو د وتو وروستو په حالاتو باندې خبرې اترې کول دي، او ښه خبره پکې ده چې دغه غونډه نه یوازې دا چې د پاکستان او افغانستان څېړنکاران دي، پکې په دغه کې د هندوستان، ترکیې، برطانیې او دغه شان د قطر نه هم څېړنکاران راغلي دي. په دغه غونډه کې به څه خبرې کیږي او داسې غونډې په راتلونکو کې په افغانستان کې حالاتو په حق لباندې څنګه عام ولس خبرولی شي، تفصیل اورو د ریاض حسین نه په دې رپورټ کې.
د کانفرنس په لومړي ورځ په دې غونډه کې د پاکستان نه علاوه د هندوستان، ترکی، قطر، انګلستان او روس له طرفه رابلل شوی ګڼ شمېر ماهرینو هم ګډون وکړو. د کانفرنس موضوع و چې د افغانستان نه د ناټو د ځواکونو د وتلو نه وروسته څه قسمه چیلنجونه او موقع مخې ته راتلی شي. په دې موقع د چارسدی پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت دی ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې دا خبره په یقین سره کول دومره اسانه نه ده، خو که چېرې د افغانستان خلک خپلې مرضۍ ته پرېښودي شي نو زه یقین لرم چې په افغانستان کې به امن راشي.
دوی په یوشي کې فرق نه کوي، توپیر نه دی پکې کړی. که مطلب دا دی روسیان که راغلي وو، هغه چې د خلکو وی چې نه خلک پرچم نه دي راغوښتي، دوی په خپله راغلي دي. بیا د دپاره دوی ورته انټروینشن ویله، مداخله یې ورته ویله. هغه په مقابل کې یو پاسون وو، هغه په مقابل کې ریزیسټنس وو چې کوم موږ ورته جهاد نوم ورکو. یو د اوس آی ایس ایف نیټو فورسز چې کوم دي، دا چې کوم راغلي دي، دا د یو این چترۍ لاندې راغلي. دې ته ټاسک حواله شوی وو په بونډ کانفرنس کې. اوس موږ سره هغه یره هم ده او موږ سره هغه نوی توقعات هم دي، او دا په فیوچرستیک د مستقبل باره کې سړی په ښه دعوه نه شي کولی. که بل ګاونډي ملک وایي چې دا قبضه قبضه نه، افغانستان یو آزاد هیواد دی، آزاد ملک دی، او په کار دا دی چې موږ دې ته پرېږدو.
په دې کانفرنس کې د پاکستان د مختلفو پوهنتونونو مشرانو هم ګډون وکړو، او په خصوصي توګه په سویلي ایسیا کې د افغانستان د امن په حواله د چیلنجونو هم ذکر وکړو. د دوی وینا وه چې دا وخت افغانستان ګڼ شمېر د امن او امان، اقتصاد او د ملک دننه یوې کمزورې ډانچې د ستونزو سره مخ دی، او دا وخت په افغانستان کې اقتصاد ته د ودې ورکولو لپاره د نړیوالو هیوادونو د امداد ضرورت دی. دوی په دې خبره هم زور ورکړو چې په افغانستان کې د معدني وسایلو خزانې هم موجود دي، خو که چېرې په دغه سیمه کې امن راشي نو په ګاونډي وادونو کې به هم تجارت ته وده میلاو شي. په دې کانفرنس کې د ایران او هندوستان په کردار باندې هم بوتي اوچته شوې، او دا خبره پکې هم مخې ته راغله چې باید پاکستان د افغانستان په اړه په خپلو پالیسو کې بدلون راولي، او کچري گاونډي هیوادونه خپل کردار په صحیح توګه ولوبوي نو لري نه ده چې په افغانستان کې قراری راشي. په دې حق له په کانفرنس کې موجود پخوانی د افغانستان سفیر رستم شاه مومن دی ریډیو سره د خبرو په محل وایي
چې سو پر جنگ وي زما خیال نه ده چې د پاکستان او د افغانستان د کم تعلقات پوتنشل چې کم نه ملی تفاهم کے پکار چې پاکستان خپل رول ولري. پاکستان نشی لرلے، پاکستان باندې غید بار نه کئی، پکار چائنا آگے کے رول ولری، ځکه چائنا باندې طالبان ادوار کئی، پکار چائنا مخ کی شی د ریکنسیلیشن کې او د طالبانو او د امریکای په منځ کې چائنا یو پل جوړ شي.
ماهرین وایي چې په نږدې ورځو کې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې تر ډیره حد پورې پرمختیا شوې ده، او امید څرګندېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډه توګه د افغان طالبانو سره د روغې جوړې تګ لاره مخې ته راشي. ریاض حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو.
استاسو پورٹول نڑی کے پوے پانا ہم اور ادھر لشی
زمون دا ویب پانے پتہ دا
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
گران اردن کو دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو قدر من اردن کو تاستہ بدریا دا کو چنن باش بابا خیر پروگرام کے دا پروگرام بتا سوڑن دکھے بیروز خان سے نن دا پروگرام کے میلم دے غلام قادر خان سوک چے ڈائریکٹر جنرل دے پاکستان کے دا کمیونٹی سکولز بیسک ایجوکیشن کمیونٹی سکولز دا دا وفاقی چې کومه تعلیمي اداره ده دا غي لاندې پروګرام دی. غلام قادر صاحب به په دغه پروګرام کې میلمه وي. په دغه پروګرام کې به هغه په خیبر پختونخوا، بلوچستان او قبایلي علاقو کې په کمیونټي سکولز باندې خبرې اترې کوي. تاسو ته به در یاده کړو چې دغه سکولونه دي چې کم کې هغه ماشومانو ته یا هغه کسانو ته زده کړې ور ښودلې کېږي څوک چې وس نه لري، تعلیم لپاره پیسې نه لري. تاسو کولی شئ په دغه پروګرام کې برخه واخلئ. که تاسو چېرته په کمیونټي سکول کې سبقونه وایي یا په کمیونټي سکول کې ټیچنګ کوئ نو تاسو هم راتلی شئ، او د دغه سکولونو چې کوي مسلې دي هغه غلام قادر خان څوک چې به دغه پروګرام میلمه وي دغه نه پوښتنه کولی شئ. ور بیا وایو دغه پروګرام به د پاکستان په وخت شپې 11:00 نه 12:00 بجو پورې وي. دغه پروګرام میلمه دی غلام قادر خان څوک چې په پاکستان کې د بیسک ایجوکیشن کمیونٹی سکولز ډایریکټر جنرل دی. دغه په دې پروګرام کې راځي وو پاکستان، او بیا په خاص توګه خیبر پختونخوا، بلوچستان او قبایلي علاقو کې به په کمیونٹی سکولز باندې خبرې کوي. نو دغه سکولونو او کړه دغه سکولونو سره تړلې سمسلې وي په دغه پروګرام کې په راتلې شي او پښتنه ترې کولای شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اردن کو وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبری خپرونا لا دوام لری وقفے پا پاکستان کے دما خسن اسیمی بجے افغانستان کی دی ات بجے اور دلدپا واشنگٹن ڈی سی کے دروز یو لسنی میں بجے دی اور زی ام محوش چلیل
اور زو شعیب زادہ
یو وری بیا وڑن دیکھو تے مهم خبر نو سرٹکی
پاکستان کے پرسوائی ککڑے شخصی کمپنی ایگزیکٹ او بول ٹی وی پر دفترون نن ہم چاپے وہل شوی د پاکستان د پلٹن ادارے ایف آئی اے وائی تروسا یسوک ندینی ولی
شعیب شیخ صاحب اگر آج ریکارڈ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تو آج لے لیں گے نہیں تو پھر مکمل ریکارڈ ہمارے پاس ابھی صرف انکوائری ہے اور کیوں انکوائری میں ریسٹ نہیں ہوتا
د پختونخوا صوبې د پولیسو مشر ناصر درانی وایي تندلار ډله دایش شمالدار تنظیم دی او وایي سیمه کې نور ډلې کې دي شي د پیسو لپاره دایش سره ملګری شي
بہت سارے ملیٹنٹس اس کے ساتھ اپنے آپ کو لنک اپ کرنے کی وہ کوشش کریں گے لیکن اس میں زیادہ خطرہ اس وقت ہمارے لیے یہ ہوگا اگر وہاں کے کچھ فورن ٹیررسٹ اور ملیٹنٹس یہاں پہ آ گئے
دا امریکہ صدر باراک اوباما یہ والی بیا ژمنه کړی دا د عراق رمادی خار د خود سره اسلامی ریاست رهګرو نه بیرته اغستو لپاره به د عراقی ځواکونو پورا پورا مرسته کوي
او اوس پام شه د خبرونو تفصیل ته
تو پاکستان کے پرسوائے ککڑے شخصی کمپنی ایگزیکٹ او بول ٹی وی پر دفترون نن ہم چاپے وحل شوی او د پاکستان د پلٹن وفاقی ادارے ایف آئی اے ویلی ترو سہی پر دغلڑ کے سوک نے دینی ولی د ایگزیکٹ او بول ٹی وی پر مشر او مشرانو چے ترو سہ کم تورونا لگول شوی پر دفاع کے کمپنی او د هغه مشر شعیب شیخ کوم ځانګړي ثبوتونه نه دی ورکړي خو د ادارې مشر او ځنی خبريالان بیا وایي چې ګنې دا هر سور سره د بغض معاویه کې روان دي د امریکا نیویورک ټایمز چا چې د دغه ادارې په اړه اول خبر خپور کړي او نن په یو اداریه کې لیکلي دا امکان کم دی چې د پاکستان حکومت د دغه ادارې د کارونو نه نوی خبر د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان یو څو شېبې وړاندې په کراچۍ کې د خبريالانو سره د خبرو اترو په محل ویلي د نیویورک ټایمز د رپورټ وروسته د دغه ادارې پر ضد پلټنې پیل کړي خو زیاته کړې ده دغه پلټنې به وخت اخلي
او د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی ناصر درانی په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته ویلي دي دا وخت خطر خطره د داعش ځای جنگیالانو ته د بهرنی سرمایه ده او زیاته کړه یوازې ځای جنگیالانو د داعش سره ملاتړ کړی او پکې شامل شوی او خطر به هله زیاتیږي که چیرې د داعش بهرنی جنگیالان پاکستان ته راشي د ویل چې داعش یو شتمن تنظیم دی او پاکستان لپاره د داعش نه راتلونکي سرمایه د ساره نه اعلان دی راوستلې
د افغانستان پولیس نن نږدې د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا ترسره شو فضائي حملو کې لک تر لګه دیالس سنگیالي وجل شوي د پوز د عام وړي کو سانګ تر مخه امنیتي ځواکونو د پخو اطلاعاتو په اساس د شمالي وزیرستان په دخیل سیمه کې دغه کاروایی کړې ده
او چارواکی وایي چې د افغانستان په جنوبی ولایت اورزګان کې د جنگیالو لخوا ترسره شوو حملو کې لک تر لګه 12 افغان پولیس وژل شوی دي د اورزګان ولایت د چاچینو د ولسوالۍ مرستیال ولسوال نعمت الله خان روشن نن یو بهرنی خبری ایجنسی سره خبرو کې ویل دي چې د ګل پشپ طالب جنگیالو د پولیسو په دریو بیلابیلو پوستو حمله کړې دي روشن ویل دي چې سیمه کې اوس من خطر روانه ده او اضافي عسكر هم په ځای کړې شوی دي
د امریکا صدر باراک اوباما یو واری بیا ژمنه کړې ده حکومت به د عراق وزیر اعظم پوره پوره مرسته کوي او د رمادي خار د قبضې لپاره به د عراقي ځواکونو د عملیاتو ملاتړ کوي عراقي ځواکونو او شیعه ملیشیا د دین وړاندې تقریر د داعش تون راوړلې د قبضې نه خلاص کړي خو د پینډاګان وایان کرنل سټیو وان تیر ورځ ویلي د رمادي خار بیرته اغستل به لوی چیلنج وي
نن د ملیشیا سر خار کوالالمپور کې د ملیشیا انډونیشیا او تایلند د خارجه چارو وزیرانو ترمنځ زغونډې وروسته ملیشیا او انډونیشیا په خپل سمندري حدونو کې موجود کډوالو او د انساني قاچاق ښکار خلکو ته په عارضي توګه پناه ورکولو باندې رضامندي ښودلې ده
د امریکا صدر باراک اوباما د ماحولیاتي بدلون لپاره په سمدستي توګه د ګامونو پورته کولو غږ کړی دی نن د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شوی یو رپورټ کې د ماحولیاتي بدلون د لاسه په قومي امنیت اثراتو باندې هم خبرې شوې دي
د اټلی پولیسو ویلي دي چې دوی د مراکش سره تعلق لرونکي یو مشکوک تن نیولې دي چې ورباندې شک دی چې د تیر مارچ میاشتې پاتلسمه نیټه د تیونس په یو جایبګر شوی برید کې ککړ دی د پیښې کې دوی شتنان وجلې شوی وو پولیسو نن خبریالانو ته ویلي دي چې دویش کلن مشکوک تن یې د اټلی ګاګیانو نومې سیمې نه نیولې دي په تیونس کې د مارچ پاتلسمه نیټه ترسره شوې د برید ذمواري تندره وډلې دولت اسلامي قبوله کړې وه او د کینیډا پولیسو د مونټریال ایئرپورټ نه لږ ځوانان نیولې دي چې ورباندې شک کیږي د دولت اسلامي توندلارې ډلې سره شاملې دوی لپاره د ملک نه بهر روان وو د کینیډا پولیسو د نهه پښپې ویل دي چې دوی دا تنان تیرونه د مونټریال نړیوال ایرپورټ نه نیولې او د دوی پاسپورتونه په خپل قبضه کې اغستي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته غوږی خبرونه لا دوام لري. اوس وخت شوی مطبوعاتو ته د کتنې د امریکای واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کې د هغه کډوالو په حق لا چې د پکشتو کې گیر دي، زیاتره پکې روهینګیا مسلمانان دي او وته اوسه پورې انډونیشیا، ملیشیا او تھائیلینډ کې چا هم پخپل حیوات کې د داخله دوی اجازه نه ورکوله، خو اوس انډونیشیا او ملیشیا په دې رضا شوې دي چې دوی ته عارضي پناځونه ورکړي. واشنگتن پوسټ په دې حق لباندې یو خبر تاسو ته د دیو ریډیو همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
پروانه میاشت مئی کې د دنیا خلکو د سویلین مرختی دی ایشیا په سمندر کې د زرګونو اغو خلکو په سمندر کې د ګیرېدو زړه بوګنون کې واقعیت ولیدل. څوک چې برمانه په مذهبي بنیاد د کیدونکو زور ظلم د لاسا د بیسر او سامانې په حالت کې تختیدلې دي او دا شان نور زرګونه خلک د نیستۍ د لاسه بنگلاديش نه د خوشاله ژوند په اسره نور ملکونو ته د رسیدو په تکل کې راوتی دي. برما او بنگلاديش دواړو ملکونو نه راوتی او د سویلین مرختی دی ایشیا په سمندرونو او ابنای ملاکا کې خپل ورستو کشتو کې گیر دغه ټول خلق مسلمانان دي. تھائیلینډ، ملائیشیا او انډونیشیا د دغه ملکونو په خوا کې سمندرونو کې گیر او دغه کسانو باندې خپل سترګې پټې کړې دي. هر څوک د ولګې تندې او سمندر کې د لاهو کېدو د ویری د دغه کسانو د مرګ ډیر قوي امکان پیدا شوی دی. نن د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ د سویلي مرختی دی ایشیا په سمندرونو کې گیر او دغه کسانو کې برمانه د مذهبي زور ظلم د لاسا د تختیدلو روهنګیا مسلمانانو د سپیرو ورځو په بابلا یو تفصیلی اداریا لیکلې ده. واشنگتن پوسټ د خپلې ادارې په سر کې لیکلي دي چې د برما په لسو لکو روهینګیا مسلمانانو باندې د سمودی راسي په مذهبي بنیاد ډیر زیات ظلم را ټیټ کړی شوی دی. په برما یا میانمار کې د مودو راسي آبادو د روهینګیا مسلمانانو ته د شهریت ورکولو نه د برما حکومت انکاري دی او ډیرې پکې پسخاو ګنده کیمپونو کې راغونډ کړي هم دي. روهینګیا مسلمانان د برما نه پورې غاړه بنگلاديش کې هم آباد دي او ډیر د نیستۍ عمر تیري. روهینګیا مسلمانانو سره د ډیر مدینه د کیدون کی خراب سلوک د لاسه دوی د قلار او سوکاله جون پلټون کی د سمندر پلار ملایشیا او نورو ملکونو ته د رسیدو په تکل کی دي. د تیر سو کلونو راسی په زرګونو روهینګیا مسلمانان ملایشیا ته رسیدلی هم دي. د انساني سمګلینګ کاروباریان دا خلق په ډیرو نامعلومو سمندري لارو په زړو ریمنو او ورستو کیشتو کی د برمانه ملایشیا او نورو ملکونو ته رسي. خود رایټر خبر رسانی ایجنسی د یو انعام ګټلی رپورت تر مخی د تھائیلینډ سمندری فوج دی انسانی سمگلرانو سره پوره پوره امداد کئ. واشنگتن پوسټ خپل اداریه کې زیاتې چې روهینګیا مسلمانان برما کې په ساحلي صوبه راکین کې آباد دي او د روان کال په ډومبو درو میاشتو کې اوم د راکین صوبې نه په لوی شمیر کې ملایشیا ته تللی دي. تر اوسه پوری 25,000 روهینګیا مسلمانانو ځانونه ملایشیا ته رسولي دي. واشنگتن پوسټ خپل اداریه کې دا هم لیکلي دي چې د تھائیلینډ حاکمانو د انساني سمګلینګ د کاروباریانو او د دوی د غیر قانونه کیمپونو خلاف کارروایي شروع کړي دي. کم خلق ورلا پیسی ټکی ورکولی شي دوی ته سنوایی او چې چا سره د ورکولو د پاره سنشتا اغوی و هی ټکی او د مرګ تر خونی پوری رسی. د مئی د لومبی تاریخ نه تر دې د مپوري د تھائیلینډ حاکمانو د اجتماعي قبرونو نه دیرش مړي راوخ کی دي چې انساني سمګلرانو خخ کړي وو. د تھائیلینډ د حاکمانو د کارروای د لاسا انساني سمګلران تختیدلی دي او په کډه تلونکو خلک سمندر کې بیا سره پریخودي دي. د تھائیلینډ، ملایشیا او انډونیشیا سمندري فوجونو تیر ورځو کې د کډوالو نه ډکی کشته نیولې دي. په دې کې سورلو خلکو له اوبه او خوراک ورکړې دي او واپس یې لیګلې دي. واشنگتن پوسټ د خپل رپورت په اخر کې لیکي چې د دې ټوري مسلې په لړ کې زیاته ذمہواری په برما راځي، ځکه چې برمانه د تختیدونکو روهینګ یا مسلمانانو د تختیدو بنیادی سواد په دوی باندې په مذهبي بنیاد کې دون کې زور ظلم دی. تر سوچ د برما د ننه روهینګیا مسلمانانو سره د کیدون کې خراب سلوک مسله نوی اواره شوی، تر هغه به د سیمې په سمندرونو کې د انساني خواخوږی زړه لړزون کې واقعات کیږي.
وایس اف امریکا ڈیوی ریڈیو دے دا خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آئی جی ناصر درانی په پیښور کې یو خبری کانفرنس سے تویل دی دا وخت غټ خطره د داعش ځای جنگیالانو ته د بهرنی سرمایه ده او دوی په خپل خبرو کې دا هم ویل دی چې پاکستان ته د داعش نه راتلونکو سرمایه د سارنې لاندې راوستل پکار ده. په دې اکل باندې نور حال د ډیوی ریډیو خبریال حمید الله نور.
خبری غونډې ته د وینا په محل د پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی پی ناصر درانی وویل دا وخت غټ خطره د داعش ځای جنگیالانو ته د بهرنی سرمایه ده او ویل یوازې ځای جنگیالانو د داعش سره ملاتړ کړی او پکې شامل شوي او خطره به ال زیاتیږي کچرې د داعش بهرنی جنگیالان پاکستان ته راغلل. د ویل داعش یو شتمن تنظیم دی او پاکستان لبا د داعش نه راتلونکو سرمایه د سارلې لاندې لاوستل وی.
داعش جو ہے کافی ایک امیر آرگنائزیشن ہے تو یہ بہت سارے ملیٹنٹس اس کے ساتھ اپنے آپ کو لنک اپ کرنے کی وہ کوشش کریں گے. اس کے اوپر بھی الحمدللہ تمام ایجنسیوں کی نظر ہے لیکن اس میں زیادہ خطرہ اس وقت ہمارے لیے یہ ہوگا اگر وہاں کے کچھ فورن ٹیررسٹ اور ملیٹنٹس یہاں پہ آ گئے.
بری بدا سے محل کڑی چتی رونے پولیسوں پر پیخور کے داعش دعا کارکون کو دنیولو دعویٰ کڑے وا نور صبح کے طرح گرے پپے ہو کے بہر ملکی استخباراتی ایجنسوں دلا سرو در رپورٹوں نے پہاگ ناصر دورانی ویل پر پختونخوا کے چتی طرح گرے کمی پی خشیوی پہاگے کے دکم بہر ملکی استخباراتی ایجنسے دلا سوخن ثبوتوں دوی تنی ترلا سشیوی سیوا دینا جزن طرح گر افغانی ہو.
اس حد تک تو چیزیں جو سامنے آئیں کہ بہت سارے ملیٹنٹس کا تعلق افغانستان کے ساتھ تھا. باقی اس سے زائد ہمارے پاس ابھی شہادت نہیں آئی.
دا اوائل دی پا پختونخوا کے دا دینی مدرسو سارنہ کبھی او تر اوسا کم دینی مدرسہ دا ترہا گرے پا پیہو کے دا سہولت یا لا سوخنو دا پارا ندا ثابت شوے.
اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا میں کوئی ایسا مدرسہ سرے دست نہیں ہے جو موجود چل رہا ہو جس میں کوئی تخریب کاری کو کر رہا ہو.
دا اوائل سخکال پا صوبہ کے ترہا گرے پیہ ہے 55% را کمی شوی دی او پا دی کے انسانی زیان 55% را پریوت دے خوائی ترہا گری لا ختمہ شوی ندا.
پچھلے 4 سالوں کے مقابلے میں لوئسٹ ہے اس وقت 55% جو ہے اس سال کے واقعات میں کمی ہے اور 65% ہماری جو ایکچوئل ہیومن لاسز ہیں اس میں وہ کمی ہے. کوئی چیز ابھی ختم نہیں ہوئی, نہ ٹیررزم ابھی ختم ہوا ہے, ابھی یہ جنگ جاری ہے.
د اوائل د صوبې پولیس د ترها ګرو په نهه دی او نن خم په پیښور کې د پولیس یو ډی ایس پی جنگلانو په نهه کړی دی. د اوائل د وجل شوي ډی ایس پی بہادر خان دو زامن هم په پولیسو کې وو او دا غوی اوسله اوچته ده.
ڈی ایس پی بہادر خان وہ آج شہید ہو گیا اور اس کے بیٹے بھی دو پولیس کے اندر سپاہی ہیں. وہ جب میرے سے گلے میں مل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی شہید ہونے کے لیے تیار ہیں جس طرح ہمارے باپ نے.
ناصر درانی زیادہ کڑا پر صبح کے پا اول زل جنکے پولیس والا دا کمانڈوز یا سخت تربیت اخلی او دے زنانو پولیس والا ہوتا دا ٹریننگ او تربیت دا دوی پا خو خبر کولی شی.
ہمارے صوبے کی جو بچیاں ہیں یہ بالکل میرا کوئی پلان نہیں تھا کہ ہم ان کو کوئی لیڈ ٹریننگ دیں گے. انہوں نے مجھے زبردستی مجبور کیا کہ سر آپ ہمیں بھی یہ لیڈ کی ٹریننگ کروائیں. وہ ہم نے ویسے ان کو خواتین کو نہیں کرنے دیتے, ادر وائز ان کے اندر پوٹینشیل شاید عام لوگوں سے بھی وہ زیادہ وہ ہو.
آئی جی پی اوائل اس خم دترہ گرے او جرائم ہو اور 90% دو پیخوں کے غیر قانون موبائل سمونہ استعمال اول شی. حمید اللہ وائی سب مہرکار ڈیو ریڈیو پی خبر.
دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو قدر من اردن کو پدا سے حال چھ پ عراق کے دامبار صوبے لوی خار رمادی اسلامک سٹیٹ تن روڈل قبضہ کرے دے دغی خار د دغه تون روډل نه د اغستو لپاره عراقي ځواکونه او شی عمل اشاره غون شوې دي. د امریکا صدر باراک اوباما نن یې واری بیا ژمنه کړې ده چې حکومت به د عراقي وزیر اعظم او د عراقي ځواکونو پوره پوره مرسته کوي چې رمادي خار بیرته د داعش تون روډل د جنگیالو نه واخلي. تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورت کې زموږ همکار بختور شانه اورو.
د امریکای صدر باراک اوباما یو وار بیا د عراق د وزیر اعظم سره د پوره مرستو ژمنه کړې چې د رمادي خار قبضه د اسلامي ریاست نه واخلي. د عراق پوز او شیعه ملیشا د اسلامي ریاست یا داعش په ولقه کې ګیر خار رمادي نه بهر راجمع شوې دي. خو د پینټاګان وایان کرنل سټیو وارن وای رمادي خار د داعش نه اخیستل به یو ګران کار ځکه هم وي چې د عراق پوزونو د رمادي خار نه د تیښتې په وخت په لویه پیمانه امریکنۍ وسله او ټینکونه هم پر رمادی خار کی پریخی دی. پر رینڈ کارپوریشن کی زائی سیڑون کے بن کونبل وائس آف امریکہ تویلی امریکانی وسلہ و ٹینکونا داعش تا پریخو دلو مسئلہ ڈیر سنگینہ کڑی دا. همدغه وسله او آلاتو چې داعش ورته ضرورت لره او یقینا چې دغه وسله په بیللو عراقی پوزونه نور هم کمزوري شوي دي. دا لا معلومه نه ده چې داعش دغه وسله او آلاتو د استعمال توان لري او کنه, خو دغه وسله د داعش په لاس کې ورتل انتهایی خطرناک دي. داعش د اتوار په ورځ د څو ورځو سخت جګړې وروسته رمادي ښار د عراقي پوځونو نه اخیسته. په دغه جګړه کې 1500 کسان وژل شوي دي. د ماتې وروسته عراقي پوځونو او شیعه ملیشي د رمادي ښار بیرته اخیستو تیاری نیولی، خو څېړونکی کانبل وای شیعه ملیشي ته د رمادي ښار لارې ګودرې نه دي معلومې. دوی لپاره مادی کې زر تر زره دننه ورتل پکار دي، که نه وي نو داعش به په دغه ښار کې هم په لارو کوڅو کې بمونه خښ کړي، لکه څنګه چې هغوی د تکریت او موصل په لارو کې خښ کړي وو. د داعش لخوا د رمادي ښار قبضه کولو سره په امریکا کې د صدر براک اوباما د عراق په اړه په پالیسۍ نیوکې راپورته شوي، چا چې په عراق کې د اسلامي ریاست په وسلوالو صرف د هوایی بمبار اجازت ورکړی وو. د کانګرس د لاندینۍ برخې سپیکر جان بینر وای دغه پالیسي ناکامه شوې ده. د صدر اوباما دغه منصوبه ناکامه شوې او اوس وخت راغلی دی چې صدر اوباما ترهګرو له ماتې ورکولو دپاره د یوې سختې تګلارې سره راوړاندې شي. ولې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست په کانګرس نیوکې کړي د اسلامي ریاست یا داعش په ضد دی د جنګي تګلارې منظوري ورکړي. دا کار په کانګرس کې چاله پکار وو، دا نه چې د کانګرس غړي یوازې په نورو خلکو نیوکې وکړي. د پینټاګان ویاند وارن وای د داعش لخوا د رمادي په نیولو ټکونه کیږي، خو د دې یو شمیر وجوهات دي. د رمادي د بیللو ډېرې وجې دي، مشري پکې یوه کېدای شي، جنګي طریقې هم کېدای شي او د دښمن نوې نوې جنګي طریقې هم.
د ملګری ملتونو امدادي جنسو لخوا رپورټ شوی چې په یمن کې د نږدې دوه میاشتو راهیسې د سعودي په مشرۍ کې جاري هوایي بریدونو، کمپین او د خام تیل او نورو شیانو راتلو باندې بندیزونو ډیر خراب اغېزې پرېوتې دي او په جګړې کې بوخت ډلو نه خاص کړي چې په یوې بلې ډز باندې د متفق شي چې مرستو ته سخت اړتیا لرونکي خلکو سره امداد وکړي. په دې کله باندې د وایس آف امریکا خبریالې لیزا شلین یو رپورټ تیار کړی چې تاسو ته د وګمجالوان په غږ وړاندې کوو.
د ملګرو ملتونو کومکی ادارو په یمن کې د 15 ورځو ډزبندۍ دوران د ژوند مهم ژغورنې سامانونه تقسیم کړي دي او وایي چې سیمه کې چې څه ویني په هغه سختې اندېښنې لري. دوی وایي چې د 15 ورځو د ډزبندۍ له کبله دغه موقع په لاس ورغله چې هغه جګړې زیان وګوري چې له کبله یې په لزګونو زرګونو خلک بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په خپل شمیرو کې بدلون راوستی دی او بې کوره شوي خلکو شمیره یې 3,15,550 خلکو ته زیاته کړې ده. په یمن کې د تلفاتو کچه هم دوه میاشتو کې ډیره شوې ده او تازه شمیرو تر مخه د مړو شمیره چې ده هغه 3,900 او د زخمیانو 9,400 ښودل شوي. د یو این ایس سی آر ویان د ایډریان ایڈورډز وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ کې د ائتلاف او حوثي یاغیانو ترمنځ د ډزبندۍ پریکړې سره کومکي کارکوونکي هغه ځایونو ته هم لاړل چې ورباندې ممکنه نه وه. ایډورډز وایي
What we found were traumatized populations, people afraid, upset and struggling to meet their basic needs in the Amand al-Asime area of Sana.
هلته موږ ځپل شوي خلک ولیدل، ویریدلي، خفا او اساسي ضرورتونو نه محرومه. په سنا او د دې په مختلفو سیمو کې موږ داسې کډوالو سره خبرې وکړې چې ګڼې کورنۍ د یو چت لاندې جمع شوي او ژوند کوي او اوبه غسل خانې او ورته کافي نه وي او د تیلو د کمۍ د لاسه د اوبو راوستل ډیر سخت شوي دي. د دغه جګړې نړیواله ډیر خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ وو او اوس حالات بیخي خراب شوي دي. ښاغلی ایډورډز وایي په دغه کې زیاتره کسان کار نه لري او کومک ته ضرورت دی. نوموړي وایس آف امریکا ته دا هم وایي چې په هیواد کې د تیلو کمی د کومک رسد ته یو لوی خنډ جوړ کړی دی او مشکلات نور هم ژور کیږي. د ملګرو ملتونو تر مخه ډزبندۍ له کبله د سنا او عدن د تقسیم مرکزونو ته سامانونه خورسولی دي، خو وایي چې چک پوسټونه بې امنیتي او د ترانسپورټ سیوا نرخونو له کبله د کومکونو تقسیمول ډیر سخت شوي دي. د خوراک نړیوال تنظیم ورلد فود پروګرام هم وایي چې دوی هم داسې مشکلاتو سره مخ دي. د خوراک نړیوال تنظیم وایي چې دوی پلان او چې ډزبندۍ دوران به 1,000,000 خلکو کې درېمې برخې ته کومکونه رسوي، خو یوازې 30,000 ته یې ځان رسولې دي. دوی وایي چې زیات امنیت او وخت ورته پکار دی چې خلکو ته زیات کومکونه او امداد ورکړی شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
گران اردن کو دا ڈیو ریڈیو دا قدر من اردن کو پدا سے حال چل پاکستان و افغانستان استخباراتی ادارو ترمخا دا معلومات و شریکولو تڑون لاسلک شوے دے دا دغه تڑون ترمخا با دوڑا حیوادون و ترہ گری پر زد دیو بل سر همکاری کئی او پٹ معلومات با شریک کئی خو پا افغانستان کی دا اولسی جرگی زنی غڑو بیا پا دغه تڑون نیوکی کی کڑی وائی چی افغانستان لا دغه تڑون نو لاسلک کول پکار تفصیلی حال اورو دا ڈیو ریڈیو خبریال کمل سادات نا پا دی رپورٹ کی
سناتور آریس داسی تړونونه دی افغانستان له ملي ګټو سره په ټکر کې بولی د ایوای حکومت باید له پاکستان سره دا تړون نو امضا کړي ای
خلاف منافع ملي افغانستان نیست جهاز
د ایوای آیا دغه تړون دی افغانستان دی ملي ګټو پر خلاف نه دی هو دی نو باید افغان حکومت داسې غلطی نه وکړي او له پاکستان سره دا تړون باید نو امضا کړي د دې ترڅنګ د مشرانو جرګې نور غړي هم د حکومت په دې کار سختې نیوکی کوي دوی وایي پاکستان له افغانستان سره صادق نه دی او له افغانستان سره دوه مخې سیاست چلوي د مشرانو جرګې مشر فضلی هادي مسلمیار مخامخ په افغان حکومت او دی پاکستان په حکومت ولګیده د زیاته کړه چې پاکستان دی افغانستان دښمن دی او افغان حکومت دی افغانستان له دښمن سره داسې تړون امضا کړ چې باید امضا کړی نه و
پیغام بیا هم دا افغان په صفت چې هغه څوک چې دښمن ده دښمن ده هغه دوست کېدی نه شي مخکې مې دا ویلي و اته میاشتې مخکې دغه مایکروفون نه چې پاکستان د افغانستان د حکومت سره په نیرنګ او چل کې ده غواړي سپین بیرغ په تور بدل کړي طالبانو ته اکمال وکړي او جنګونه په افغانستان کې دوام وکړي زموږ د افغانستان خلک نور هم وژل شي تاسو ولیدل پاکستان خصوصا ایسای د افغانستان د خلکو دشمن
د مشرانو جرګې زین نور غړو دا خبره هم وکړه چې په دې تړون او تفاهم نما کې دا هم رغلی دي چې د افغانستان د سرګری ادارې یا ملي امنیت زین کسانو ته به د پاکستان د سرګری ادارې یا ایس ای لخوا روزنه ورکول کیږي د دوی په خبره چې دا کار به په افغانستان کې یو بل نورین ته لار هواره کړي که څه هم د مشرانو جرګې اکثره غړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په شوي تړون نیوکی کوي او وایي چې دا تړون د افغانستان په زیان دی خو له بلې لوري د افغان جمهور رئیس ویاند اجمل عبید عابدي بیا وایي په شوي تړون کې دا نشته چې د پاکستان ایس ای د افغانستان د ملي امنیت کسانو ته روزنه ورکړي عابدي زیاتوي کوم تړون چې له پاکستان سره امضا شوی دی هغه د افغانستان د ملي ګټو پر بنیاد امضا شوی او ملي ګټې پکې خوندي دي
کوم مسایل چې اوس ذکر کیږي قطعا په دغه تفاهم نامه کې نشته ایسای قطعا زموږ امنیتي ځواکو ته یا امنیت ملي کارمندانو ته روزنه او یا تجهیزات نه ورکوي یو مسله او دویمه مسله دغه تفاهم نامه د افغانستان د ملي ارزښتو او ملي ګټو پر اساس امضا شوی دی او موږ ته د هر څه نه مخکې د افغانستان ملي ګټې ډېر زیات ارزښت لري
دی افغانستان او پاکستان دی همکارایو دی دغه تړون لا امضا کولو مخکې دی افغانستان او پاکستان وړپړو سیاسي چرواکو ایوا بل هیوادونو ته سفرونه وکړل او په دواړو هیوادونو کې دی مندیر وستو دی پاره لیوا او بل نه دی همکارایو غوښتنې هم وکړې کمال صدات امریکا غږ ډیوا ریډیو کابل
قدر منور بن کو فرانی کو یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر باندې کوي
حقانی نومې ترهګر ګوند په کال 1900 کې جوړ کړی شوی دی دا په افغانستان کې په نړیوالو او افغان ځواکونو باندې د ټولو نه زیاتې خونړۍ حملې کوي دی ګوند په ډیرو اهمو سټو او ځایونو باندې هم حملې کړې دي چې په کال 2011 کې کابل کې د امریکې په سفارت خانه او د ایساف په صدر دفتر شوی حملې هم پکې شامل دي د امریکې د خارجه چارو محکمې د حقانی ګوند مشر د سراج الدین حقانی په سر 15 ملیون ډالر انعام اخیدای وو ځکه چې دی په کال 2008 کې کابل کې په سیرینا هوټل شوی حمله کې لاس لري په کومه کې چې شپږ تنان وجلی شوي وو چې یو پکې امریکنی تن هم وو د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام اوس د انعام رقم لس میلیونه ډالرو ته زیات کړی دی. خیال دی چې یو سلویخت کلن سراج الدین حقانی د پاکستان په قبایلي سیمو کې چرته پروت دی. دی د سراج حقانی یا د خلیفه په نوم هم یادیږي. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام د نورو څلورو تنانو په بابلا د معلوماتو په ورکولو د پنځو میلیونو ډالرو نوي انعامونه ایښود دي. په دوی کې یو د سراج الدین ورور شپږویشت کلن عزیز حقانی دی. دی د پولی پورې غاړه حملو کې ککړ دی او په کابل او ګرد افغانستان کې د حقانی نیټورک په حملو کې اهم کردار ادا کوي. دویم تن د سراج الدین تر خلیل الرحمن حقانی دی. دی د حقانی ګوند مشر غړی دی. طالبانو له چندیرا غونډۍ او د القاعده په حملو کې پیوستون ساتي. دی د حقانی ګوند او د طالبانو د برامته ساتلو کسانو روزنه او پالنه هم کوي. اته څلویښت کلن خلیل الرحمن د خلیل حقانی او د خلیل احمد حقانی په نومونو هم یاد دی. دریم تن یحیی حقانی دی. دا د سراج الدین اوخی دی او د ګوند مالی معاملو د پروپیګنډې او د نورو عملیاتو مشر دی. څلورم تن عبدالرؤف ذاکر دی. دی د خودکش کارروایو مشر دی او په کابل او نورو شمالي ولایتونو کې د کارروایو کمانډر دی. د ده عمر څلور څلویښت کاله دی او دی سمندر پوری د حقانی ګوند کسانو د وسلو د تربیتی پروګرام مشر هم دی. د ده تربیافته کسانو په کال 2011 کې کابل کې د امریکې په سفارتخانه خپل حمله کې 14 کسان وجلی دي چې شپږ پکې ماشومان هم وو. دی د قاری ذاکر په نوم هم یاد دی. امریکا د دې خلکو په باب له هر قسمه اطلاعګانو د بشپړه تحقیقاتو تسلی ورکوي. مخبران به چاته نه ښیي. که ضرورت پیښ شو نو امریکا مخبران بل خواته هم بوتلی شي. که چاته د دې کسانو په باب له علم وي نو نږدې امریکایي سفارتخانې ته دې اطلاع ورکړي یا دې د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه یا دې د info@rewardsforjustice.net په ایمیل اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو ماخامنی خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه خپل غوړې خبری برخه قدرمن اردن کو پدې ځای پای ته رسي. اوسو شیبو کې به تاسو ته تازه او مهم خبرونه وړاندې کوو. دا غي ورستو به بل یو پروګرام دا سنن سرداری ټکر سره وړاندې کوي. د غنی خان په جون او شاعرۍ باندې چې کوم سلسله شروع دغه بونن هم جاری وي. پکې به هم هغه په هان وی کم چې په دغه پروګرام کې برخه اخلي. او تاسو ته د غنی خان په جون او دا غي شاعرۍ کې ځین انتخاب شوی باغ باندې خپل نظر وړاندې کوي. نن شپه په خیر پروګرام کې به قدرمن اردن کو تاسو ته ماوی چې په پاکستان کې د کمیونټي ایجوکیشن چې کوم ډایرکټر جنرل دی غلام قادر خان هغه به په دغه پروګرام کې میلموي. هغه خلک چې کمیونټي سکولونو باره کې معلومات غواړي یا څوک په دغه سکولونو کې زده کړې کوي یا زده کړې نورو ته ښایي نو هغه کولی شي دغه پروګرام کې د غلام قادر خان نه پوښتنې وکړي په ټلیفون نمبر 001-202-205-004-03. موږ سره اوسئ. یو څو شیبو کې یو وار بیا راځو تاسو ته تازه او مهم خبرونه وړاندې کوو.